ساعت څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. خو په دې خپرونه کې یو بل ولایت ته ځو، کندهار ته ځو. د کندهار والی او پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو یو استازی مو میلمانه دي. مخکې تر دې چې ولایت په ولایت پروګرام پیل کړو، توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې جان قالی کوزی راټول کړي.
د کونړ، پروان او بلخ ولایتونو اوسیدونکو په جمعتونو کې بمی چاودنې وغندلې. د افغانستان دفاع وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه ډاډمن دی، او اروپایي اتحادیه وایي فرانسې او جرمني د واشنگتن نه په ټینګه غوښتي چې د جاسوسۍ نوي مقررات ومني. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې نن د جمعې لمانځه وروسته په سلګونو کسانو یو سوله ییز لاریون وکړ. لاریون کوونکو چې شمېر شاوخوا 400 ته رسېده، په جماعتونو کې چاودنې د اسلام د مبارک دین پر خلاف عمل وباله. دوی د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر ولایت د مرکز پولی عالم په جماعت کې د لوګر د والي ارسلا جمال وژنه وغندله. دغه راز د پروان ولایت په مرکز چاریکارو او نورو ولسوالیو او د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې هم زیات شمېر ولسي خلکو په مسجدونو کې چاودنې وغندلې او دا کار د اسلام پر خلاف وباله. د کونړ، پروان او بلخ ولایتونو لاریونونه چې ولسي خلکو جوړ کړي ول، په سوله ییز ډول پای ته ورسېدل. افغان امنیتي ځواکونه وایي د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې لواء ویان جګړن محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې حمله لومړی پرون طالبانو په دانګام کې د ملي پوځ پر پوستو پیل کړې وه.
وسوال مخالفینو د کونړ ولایت د دانګام په چورلي سیمه کې د میشته امنیتي ځواکونو پر پوستو بېرته سره کړی چې د متقابلو ډزو په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه یې په تندي.
په دانګام ولسوالۍ کې طالب وسلوالو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دغه ډلې تر اوسه خبرې رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان خاصو ځواکونو د ننګرهار ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې پنځه مشکوک کسان نیولي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقوال ازادي راډیو ته وویل تېره شپه افغان خاصو ځواکونو او ملي پولیسو په ګډه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د خوازخیلو په ساحه کې د شپې له یوولس بجو څخه تر څلورو پورې عملیات ترسره کړل او وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور یې پنځه مشکوک کسان نیولي دي. د مشرقوال په وینا له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې روانې دي. ده زیاته کړه چې د امنیه قمندانۍ د چټک غبرګون قطعې او افغان ګډو ځواکونو د شیرزادو ولسوالۍ د ستری تور می پسیمه کې د عملیاتو پر مهال د هیروینو دوی کارخانه کشف او لمنځه وړي دي. په خوست ولایت کې د وی چاودنې له امله دوه تن افغان پولیس ټپیان شوي. د دې ولایت امنیه چارواکي وویل بم نن له لرې واټن څخه خلاص شو. د پولیسو یو رینجر موټر پکې ویجاړ شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزیر ډاډ څرګند کړ چې له امریکا سره به د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شي. جنرال بسم الله محمدي د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې خبریالانو ته وویل مشورتي لویه جرګه به دا ومني چې کابل او واشنگتن باید د امنیتي همکاریو تړون وکړي. ټاکل شوی ده چې د روانې لړم میاشتې تر اخره په کابل کې د څلور دېرشو ولایتونو د استازو په ګډون لویه جرګه جوړه شي. په دې جرګې کې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د قانوني مسؤلیت پر مسلې بحث وشي. امریکا وایي که پوځیانو ته په افغانستان کې مسؤلیت ورنه کړ شي، دوی به خپل ټول عسکر د راتلونکي کال تر پایه له افغانستان راوباسي. تېره شپه ناوخته د پکتیکا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې په سړک کې د یو ښخ شوي ماین له امله یو کس مړ او درې نور ټپیان شول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چاودنه هغه مهال وشوه چې د ملکي خلکو د سپرلۍ یو ټراکټور پر ښخ شوي ماین وخوت. خبر وایي په سیمه کې په یوې جلا پېښه کې څلور تنه ماین ښخوونکي هغه مهال ووژل شول چې په سړک کې ښخوونکی ماین ورباندې وچاودېده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اروپایي اتحادیه وایي فرانسې او جرمني له واشنگتن نه په ټینګه غوښتي چې د جاسوسۍ نوي مقررات ومني. دا غوښتنه وروسته له هغې وشوه چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د ټلیفون څار په ډاګه شوه او له امله یې د جرمني او امریکا اړیکې زیانمن شول. د اروپایي اتحادیې د شورا مشر هرمان وان رامپا وایي د جرمني او فرانسې مشران به په راتلونکو دوو میاشتو کې له واشنگتن سره د استخباراتي خدمتونو په اړه د تفاهم مذاکرې وکړي. وان رامپا نن سهار په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې له غونډې وروسته وویل د دولتونو او حکومتونو مشران د جرمني او فرانسې په دې ارادې پوه شول چې دوی غواړي له متحده ایالاتو سره د کال له پای ته رسېدو مخکې د یو تفاهم رامنځته کولو په مقصد دوه اړخیزې خبرې وکړي. د هیوادونو ویلي چې نور غړي هیوادونه هم کولای شي د دوی له هلو ځلو سره یو ځای شي.
other eu countries are welcome to join this initiative.
په یو نوي راپور کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ د 15 مشرانو ټلیفونونه څارلي دي. دا راپور انګلستان چاپ ګارډین رسپانس خپور کړی او د امریکا د ملي امنیت د پخواني قراردي ایډوارډ سنوډن لخوا د 2006 کال د یو افشا شوي سند یادونه کړې ده. په راپور کې د هغو مشرانو نومونه نه دي یاد شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې ټلیفونونه څارلي. په راپور کې ویل شوي چې امریکایي چارواکو د دې هیواد د ملي امنیت ادارې ته د دې 15 مشرانو 200 د ټلیفون شمیرې ورکړې دي چې د سپینې ماڼۍ دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت لخوا برابر شوي وي. دا سند په داسې حال کې افشا کیږي چې په جرمني کې هغو ادعاو غوسه راپارولې ده چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ټلیفونونه څارلي دي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ د مرکل د ټلیفونونو څارنه رد نه کړه، خو ویل دا کار به بیا نه تکرارېږي. د ګډو ګټو خپلواکو دولتونو مشرانو غونډه د بیلاروس په مرکز منسک ښار کې پیل شوه. د روسیې د جمهور رئیس سلاکار یوری اوشاکوف ویل د نن ورځې غونډې کې به د تنظیم شوو جرمونو پر ضد د مبارزې د 15 کلن پلان، بنسټپالنې، تروریزم، د نشه یي موادو او انساني قاچاق په ګډون د هیوادونو د خپلمنځي ستونزو په اړه بحث وشي. د وایي په کمپیوټري سیستمونو حملې به هم د مشرانو د خبرو په اجنډا کې وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ د بیلاروس په مرکز منسک کې د آسیا اروپا په ستر اقتصادي غونډه کې چې هدف په یو ګډ اقتصادي ډګر کې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو راټولول دي ګډون کړی و. پوتین د پنجشنبې په ماښام د بیلاروس له جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا او د اوکراین له جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ سره هم وکتل. د جمهور رئیس پوتین ویان دمیتری پیسکوف ویل پوتین او یانوکوویچ د اوکراین د هغو پلانونو په اړه بحث وکړ چې غواړي د اروپایي اتحادیې سره د یوځای کېدو تړون لاسلیک کړي. پوتین یانوکوویچ ته وویل که چیرې اوکراین له اروپایي اتحادیې سره معامله وکړي، دا هیواد به د ګډو ګټو خپلواکو دولتونو په ګمرکي سیستم کې له داخله دوه څخه محروم شي. د منسک په غونډه کې د آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، مالدوا او اوکراین جمهور رئیسانو ګډون کړی دی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر او د ایران لوړ پوړی مرکچي به د دوشنبې په ورځ خپلو کې خبرې وکړي. دا خبرې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو مذاکرو له نویو پړاو څخه د مخه وي. د اټومي انرژۍ نړیوال سازمان ویلي د دې ادارې مشر یوکیا امانو به د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال عباس عراقچی سره په ویانا کې د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې په مرکزي دفتر کې خبرې وکړي. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره غواړي د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو د ادعاو په اړه د څېړنو په لړ کې د ایران تاسیساتو، اسنادو او چارواکو ته لاسرسی ولري. ایران تل د اټومي وسلې د جوړولو خبره رد کړې ده. او وروستی خبر دا چې ناروې د امریکا د متحده ایالاتو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي دا هیواد د سوری کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بویرګ برندن ویل هیواد د سوری د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو ظرفیت نه لري او دا ځکه چې د له منځه وړلو ضرب الاجل ډېر لنډ دی. د زیاته کړه د امریکا له متحده ایالاتو سره په تفاهم دې نتیجې ته رسېدلي چې له دې وروسته باید ناروې د سوری د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لپاره مناسب ځای په نظر کې ونه نیول شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د پروګرام قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې مو د کندهار والی او پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو یو استازي ملمانه دي. کندهار د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو او د بلوچستان ایالت ترمنځ پروت دی. څه باندې 4500 کیلومتر مربع مساحت لري. ارغنداب، ارغستان، دامان، ډنډ، پنجوایی، غورک، معروف، میوان، میانشین، نیش، ریک، شاولی کوټ، شورابک، سپین بولدک او ژیړی ولسوالۍ دي. د کندهار د اهمیت په اړه شایي همدومره کافی وي چې د معاصر افغانستان د تاسیس مرکز دی او د هیواد مؤسس احمد شاه بابا او همداراز د میرویس نیکه زیارتونه پکې موقعیت لري. د دې لپاره چې د کندهار په اړه مخکې تر مخکې ګڼو اوریدونکو پوښتنې را لېږلې او یقین دی چې د خبرونې په ترڅ کې به نور اوریدونکي ټلیفونونه را وکړي، زیاتې خبرې نه کوم او نوبت میلمنو ته ورکوم چې دغه ولایت په اړه معلومات درکړي. د کندهار والی شاغلای توریالای ویسا او پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محترمه رڼا ترین مو میلمانه دي. محترمه رڼا ترین د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې تشریف لري او والی صاحب توریالای ویسا د ټلیفون لاره را سره دی. دوړو ته هرکلی وایم. لومړی والی صاحب، تاسو ووایاست چې څومره په خپل ولایت کې د بیا رغونې له کارونو راضی یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سربان صاحب، تر هر څه نه مخکې تاسو او ستاسو محترم اوریدونکو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم. سلام. چې ټول روغ او جوړ اوسئ.
کور وطن
بیرغونه په کندهار کې د شرایط په پام کې نیولو سره لکه د هیواد په سطح دا چې ډېره چټکه پر مخ روانه نه ده په دې خاطر چې د انصاف قوتونو په خوا دلته ډېر کار کوه بعضې پروژې وو د بسازي مسایل د هغو د لارې تمویلېدلې خو دوی اوس هم څه نا څه شته خو داسې ډېر څه چې زموږ ته وقع ده یا څه چې باید وي په هغه اندازه سره نه شته نو امید دي چې که دا آینده نږدې کې څه مسایل سره شروع شي داسې په جریان کې دي چې بعضې د هغه اقتصادي خیر المدته پلان په چوکاټ کې وو بعضې هم د ځینو ډونرانو د خوا څخه نو انشاءالله چې نو اوس هغه د عیسوي کال اواخر دي دغه کال تر اخره پورې شاید بعضې پروژې د ځینو ولسوالیو په سطحه او د ښار په سطحه سره شروع شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. یو تاسو وکم او هغه دا چې محترم رڼا ترین د مشرانو جرګې کې د کندهار د خلکو استازی ده. نو محترم سناتور رڼا ترین ته هم هرکلی وایم. تاسو دی والی صاحب څرګندونه واوریدلې؟ سلامت اوسئ. تاسو دی والی صاحب څرګندونه واوریدلې؟ دوی وایي چې مخکې چې د ایساف ځواکونه هلته ډېر ول نو د بیا رغونې کارونه نسبتا شول خو اوس د بیا رغونې د چارو خونده تللې ده. تر اوسه پورې چې کوم کارونه شوي دي ستاسو په نظر څومره د قناعت وړ دي په کندهار کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم د سلام او احترام په وړاندې کولو سره تاسو ته سربان صاحب او زموږ قدرمن والی صاحب ته او تاسو د دې خبرونه مینوالو او اوریدونکو ته
سلامت
هله لرم چې د شجوان درلودونکو وسی کندهار ولایت اول با پر دې باندې غواړم وژغېږم چې کندهار ولایت کم ولایت او په کم ځای کې موقعیت لري. کندهار ولایت یو کلیدی ولایت دی د افغانستان د څلور دېرش ولایتو د جملې څخه او دا یو سرحدي ولایت دی. ډېر اساس ولایت دی. په اساسو شرایطو کې د افغانستان نظر و نور ولایتو ته د کندهار ولایت په دې چې سرحدي ولایت دی او هم یو بل هغه موضوع دا ده چې همیشه مخور کسان همیشه منلي کسان همیشه د ریاست جمهوریت په سطح کسان د سردارانو په سطح د کندهار ولایت څخه راغلي دي او په افغانستان کې صدارت او پاچهي کړې ده. نو ځکه کندهار ډیر مهم دی و یوازې و کندهاریانو ته نه بلکې د سیمې هیوادو ته او په خپل د افغانستان درو ډیر شنور ولایتو ته. د کندهار د بیا رغونې په اړوند باندې غواړم چې ووایم د کندهار ولایت لکه څنګه چې یو کلیدي ولایت او یو ډیر مهم ولایت په افغانستان کې چې باید همداسې مهمه توجه ورته سوې وای خو لیکن بدبختانه چې تر دې دمه پورې د کندهار ولایت داسې خاصه توجه نه ده سوې، نه د هغه اقتصاد ته، نه د هغه امنیت ته، نه د هغه د هغه کدرونو د له منځه وړلو ته چې روزمره یې موږ د لاسه ورکو او په زرګونو کسان موږ د لاسه ورکړل. د کندهار معرف ته، د کندهار سیاحت ته، د کندهار د بیا رغونې پروګرام ته هغه څه خاصه توجه نه ده سوې. که موږ وګورو په لس کاله خارجي راغلو کسانو چې په افغانستان کې میشت وه، یو څه په کندهار ولایت کې هم میشت وه، لیکن څنګه توقع چې د کندهار د خلکو ورڅخه کېدله چې دوی باید په کندهار کې کار وکړي، هغه څه کم عکس العمل دی نه درلودی د ځان سره د خلکو په وړاندې. چې مهمې د کندهار د دالې د بند موضوع ده چې تر اوسه پورې له هماغه سي کړکېچنه پاته ده او ډېر غټې هلې ځلې په دې روان وي، ډېر غټ پروګرامونه پر دې روان و چې د کندهار خلک به یو ورځ برق لري او هغه برق به هم د خپلو اوبو څخه وي. لیکن تر دې دمه پورې د کندهار خلک په ډېره سخته ګرمۍ کې ډېر سخت دوبی تېروي. ژمی خو لا خیر چې د دوبی څخه چې دا سش کال د کندهار خلکو شکایت درلودی، زه فکر نه کوم چې په نړۍ کې د کم ملک داسې شکایت ولري لکه د کندهار خلکو چې درلودی. نو د همدې څخه موږ نمونه خروار د همدې څخه معلومیږي چې د کندهار خلکو ته کار نه دی سوی او کار ورته په پلان کې نسته چې باید وسی.
ډیره زیاته مننه قدرمن اردون کو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، د کندهار په ارتباط پوښتنې وکړئ او یا هم د کندهار د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ له درنو مېلمنو سره شریکې. مخکې تر دې چې ټلیفون اعلان کړم، یو اوریدونکی په ټلیفون کې لرو، ځان معرفي کړئ. ازادي رادیو
سلام علیکم. السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي.
زه نجيب الله بارک له کندهار څخه زما تر کوم سروان صاحب د ازادي راډیو ټول او تر کوم کوریدم خپل
محترمه ترین هم دې مسلې ته اشاره وکړه کور دې بدن بل اردون کې ملرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني وکړئ صاحب.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ له کوم ځایه خبرې کوئ؟ بله، تېره اونۍ د روزګان نوبت و، تاسې توجه نه وه کړې. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، لطفا راډیو مو لږ ټیټه کړئ او یا تاسې له راډیو لرې سئ. شاله اوسئ، مهرباني وکړئ څه پوښتنه لرئ د کندهار په ارتباط؟
د کندهار د والي سیمې دا پوښتنه ده چې دا زموږ په بولټه کښې فکرې جوړېږي، د فکرې والا په اړه فکرې باندې دوه دوه زره روپۍ غواړي، دا اوس دوی څه نه ولېږي که دا په خپل سر باندې
غواړي. سعید والي صاحب، ستاسې خبرې واورېدلې، وروسته به ځواب درکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني وکړئ لطفا راډیو مو ټیټه کړئ. خوشحاله اوسئ، راډیو ټیټه کړئ او خبرې وکړئ. مهرباني.
راډیو مو ټیټه کړې ده، بس زه د روزګان ولایت د یارو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د روزګانو د ترنکوټو د کندهار سړک ډېر خراب دي، دا ونه جوړېږي. دا خو یوه خبره ده والي صاحب، دغه باید جوړه شي. او بله دوهمه خبره، د نیش ولسوالۍ د قومندان دغه چې دي، د نیش پر خلکو باندې ډېر ظلم کوي. درېیمه حصه یې هر شی چې غواړي اجنیا درښیم.
سید والی صاحب، ستاسې خبرې واورېدلې. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو. بیا به ورشو میلمنو ته، ټلیفون هم قطع شو. خیر والی صاحب، د لومړني اورېدونکي بارکزي صاحب پوښتنه د برق په ارتباط وه، دوی ته څه وایست؟
زه هم بخښنه غواړم مخکې له دې چې څه وایم. راډیو خور سنتو صاحب روډګان ترین ته هم خپل سلامونه وایم. روډګان خدای دې همېشه ژوندی او خوشحاله لره. سروان صاحب، صاحب په جواب کښې داسې چې برق په دې کښې شک نشته چې برق د نه یوازې د افغانستان یا نه یوازې د کندهار، بلکې په ټوله نړۍ کښې د نن ورځې د ژوند هغه اساسي ضرورت دی چې د برق سره نور ډېر سهولتونه په کورو کښې، په کورني ژوند کښې، په ورځني ژوند کښې سره رامنځته کېږي. خو بدبختانه د کندهار په شرایطو خصوصا دا مسله یو څه سره پېچلې او داسې جدي کار نه دی ورته شوی. د کندهار لپاره د برق اساسي منبع د کجکي بند و، چې هغه د ډېر پخوا څخه د داود خان شهید د دورو څخه چې د یو سل لس میګاواټ برق د تولید ظرفیت و، چې د هغه ځای څخه هاته داسې پلان و چې دا نږدې سرحدي ساحو ته تر کوټې و، تر چمن و، تر هغه څو پرې هم دا لینونه وغځي. خو د بدبختانه د تېرو جنګو په جریان کښې دا مسایل تاسو ته معلومه ده چې ټوله د منځه ولاړل، حتی پایي و لینونو دا شیان ټوله پره ولاړه، تر څو چې وروسته بیا د موقتې ادارې څخه ده چې جلال نواب کرزي صاحب په مکلۍ رامنځته شوله، تر هغه را وروسته دا سلسله بېرته یو څه سره فعاله شوې ده. چې په کجکي کښې اوس موږ دوه توربایله عملا لرو چې برق ته تولیدي. د تولید ظرفیت یې تقریباً دوه دېرش میګاواټه دی. د دوه دېرش میګاواټو په حدودو کښې هغه په هغه وخت کښې چې د اوبو سطح د کجکي په بند کښې لوړه وي. اوس تاسو ته معلومه ده چې د اوبو سطح د کجکي په بند کښې او په ټولو بندو کښې راکښته کېږي، په دې خاطر چې بارندګي و اورښت دا شیان نشته. یعنې اوس موږ عملا د کجکي څخه د کندهار دپاره د شپږو واتو میګاواټ په شاوخوا کښې برق اخلو، چې هغه ته بند د ټوله ښار دپاره، چې د کندهار ښار هغه پخوانی ښار نه دی. تقریبا اوس د کندهار د ولایت نفوس دوه نیم میلیونه ته رسېږي، چې په هغه کښې زیات قسمت یې تر میلیون زیات یې د کندهار په ښار کښې دي. ناحیې د ښاروالۍ پراخه شوي دي، چې پخوا لس ناحیې وې، اوس تقریبا د پنځلسو شپاړسو ناحیې په شاوخوا کښې دي. دې ته بغل کښې چې موږ څه امکانات لرو، دوه مرکز د برق مشغله کړل چې یو د ښار په غربي قسمت کې یو د ښار په شرقي قسمت کې. شرقي قسمت کې د سورندام ساحه ده چې دا د پارک صنعتي په نامه سره یادېږي. دلته ډېرې فابریکې ارتفاع شوي دي. لس میګاواټه برق دلته موږ تولیدوو په ډیزلو باندې. لس میګاواټ هم د ښار په غربي برخه کې د باغي پل په حصه کې چې د سیلو او پخوانی سیلو چې په هغه ځای کې مرکز دي هغه د ښار د هغه حصې لپاره یعنی د ښار دننه څلور ناحیې یا پنځه ناحیې په دغه ډیزلي
لیکن والی صاحب یو شاید چې یو چانس تاسو للاسه ورکړی دی هغه وایي چې د دالې بندو کاناډایانو تر سل میلیونه زیاته مرسته وکړه لیکن دا مرسته په ځای دی چې د بند په جوړولو وایي ولګیږي. بله
سروان صاحب یو خود ارقام دي چې خلک یې اوري. د دالې بند تر ټولو لمخه باید خلک په پوه شي چې د دالې بند د زراعت د ابیارۍ لپاره جوړ شوی دی. دا د برق د تولید لپاره جوړ شوی نه دی که سره د اول سره څخه
خو هېڅ جوړ نه شو لکه چې
ابیارۍ بند دی.
خو د ابیارۍ استفاده هم نه ترې کېږي. بله صاحب
تاسو اجازه راکړئ د 240 میلیونه ډالره د کاناډایانو کومک چې د دې بند دغه اوله مرحله تکمیل کړي. دا بند تاسو ته معلومه ده چې هر کال پاکې دی د ژمي په موسم کې به دا بند پاکې دي. اوس په دا ډېر کال جنګو کې دا بند ته چا لاس نه دی وروړی ده. د دې یوه درېیمه وسته څخه ډکه ده. پخوانی ظرفیت د دې بند 500 میلیون متر مقاب و. اوس دا ډکه شوې ده تقریبا نیمایي ته راکښته شوې ده. د ظرفیت 2.5 میلیونه 250 میلیون متر مقاب دی.
بله صاحب
نو اوس کارپیانو چې ترمیمات وکړلې د هغه په د بانډ ساحه کښې د ننه د بانډ په حصه کښې هغوی کارپي کړي هغه اوبه چې را وځي دغه ځایونه ټنلونه هغه یې ترمیم کړل. شاوخوا څپي نکاري چې وي هغه یې وکړلې او د هغه څخه دا واله چې د ترنک تر فارمو پورې را ځي دغه واله ترمیم شوې ده. د ترنک په فارم کې څه د ابیارۍ د نوي سیستم مسایل دوی ترمیم کړل. اوتنه ماسټران یې د ابیارۍ په قسمت کښې د کندهار پوهنتون په چوکاټ کښې تربیه کړل چې هغه اوس په انجینیر فاکولټي کښې درس وکړي. دا مرحله د کاناډایانو تېر شو. اوس دوه مرحله شروع کړې ده چې دا امریکایانو د آرمي کورپس د انجینیر په نامه یو نظامي بخش دي دا دوی اخیستې ده. دوی د دې دپاره 2.5 میلیونه ډالره ضرورت وو چې پلان داسې وو چې دا دالې بند پاک کړي. د پاکېدو مصارف یې تقریبا د هغه مصارف سره یو ځای کېدلی چې یو نوی بند په هغه مصرف سره جوړېدای شي. نو فیصله داسې وشوله چې اوس دا پارچاوه لوړه کې پارچاوي ارتفاع 8 متره لوړېږي چې د 8 متره لوړوالي سره به بېرته د اوبو ظرفیت او هغه پخواني حالت ته 500 میلیون متر مقاب ته به دا رسېږي. په دې باندې اوس کار شروع دي او امنیتي مسایل یې سره ځای پر ځای شوي دي. او څه تخنیکي کارونه هم د بند په دې سر کښې شروع دي. ول یو مشکل دلته شته وخت چې د اوبو سطل وړېږي هلته په سر کې د دالې د بند بعضې کلي تر دې لاندې کېږي. هلته دادونه د خلکو دي هلته کورونه دي هلته مساجد دي. پر دغه باندې اوس کار کېږي. د شورای وزیران په جلسو کښې هم دا مطرح شوې وه. بیا یو نظر داسې و چې د کابل د ولسوالۍ د شکردرې په قسمت کښې د شاو عروس نه د بند برخورد بېرته هم وشي چې هغه نظر موږ دلته د خلکو سره وصول کړی دي چې که دوی په دې معامله باندې رضاوي موږ دا کار دستي کولی شو چې دوی ته د دوی د جایدادو مطابق مځکه ورکړو یا په دغه ساحه کښې یا په کوم بله ساحه کښې د کندهار پر هغه باندې اوس کار شروع دي. اوس موږ یو پلان دې ته لرو چې دلته د برق د تولید امکانات هم پیدا کړو سه د دې په دې معنا چې دلته د بند څخه باید یو غټ ټنل را ووځي چې هغه سره بیا موږ دغه جنریټرونه چې د دې لرو دا پخواني دا غټ غټ جنریټرونه هغه فقط دوی مصرف نه غواړي یو میلیون ډالرو په شاوخوا مصرف وغواړي. لس میګاواټه برق موږ دستي دلته تولیدولی شو ولې د 24 میګاواټ برق تولید امکانات هم شته چې پر دې باندې موږ په یکشنبې بیا بل مجلس لرو د کندهار په میدان کښې چې دا مسایل د هغوی سره د بلاک ان ویچ یوه کمپنۍ ده د هغو سره دا مسایل مطرح کوو. د USAID وو د وزارتي ابیارۍ وو د شرکت برق د کابل برېښنا مسؤلین هم را ځي دلته اشتراک کړي.
بله نو خدای دې وکړي چې برق تولید شي په کندهار کښې چې ګرم ولایت ده او خلک په خصوصا په دوبي ډېر په تکلیف وي. محترمې ترین تاسو د ځینو اورېدونکو
د واضح خبر ده.
بله
موږ یو څه نور امکانات چې لرو د کندهار په ښار کښې د برېښنا کوټ په قسمت کښې هم موږ 8 میګاواټه برق د ډیزل په ذریعہ تولیدولای شي چې په بعضو ډیر هادو حالات کې مثلا په روژه کې مثلا په اخترو کې یا مثلا په نور ملي وړاندوی ورځ کې دا تیل هم د کابل څخه همکاري غواړو او دا تیل راکیو هغه درې څلور ورځې چې دا رخصتي دي هغه کې د شریانو سره کومک کېدلی شي. نور سوالونه چې نور د تشکیلو بېلدي باید تشکیلې یو څه مصرف لري په دې کې شک نشته دا چې څونې ماته معلوم نه دي دا دوستي ولاړشي د ولسوالۍ کې لوی ولسوال ناست دي د هغوی سره دې دا مطرح کړي چې هغوی ورته تشریحات ورکړي. اول د روزګار وو دا د چیرنکوټو د کندهار سړک دا په پلان کې دي په دې باندې کار کېږي موږ په دې ډېرې خبرې کړې دي او د سرشو روزګارو د نور وکیل صاحبانو دا ټوله په جریان کې خو چې خبره دا ده چې افغانستان څلور دېرش ولایت هر ولایت باید خپل سړکانو دا ترمیم ولري او د دې وزارت فایده لري یا د نورو اړوندو وزارت خانو کپاسیټي یا ظرفیت دومره نه دي په مالي لحاظ او په هغه تخنیکي لحاظ ولري دا سره دا شان دی نوبت اړوي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. کور ودان والی صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوري او دا پروګرام د کندهار په ارتباط د کندهار والی شاغله توریالای ویساو د غرس په مشانو جرګه کې د کندهار د خلکو اساسه رڼا ترين زموږ ملمنه دي. محترم ترين مخکې اوریدونکو اشاره چې د تذکیرو خبره وکړه او یا د نشټې امنیت قمندان په ارتباط وکړه فساد ته اشاره و استاد په نظر فساد څومره ده په کندهار
هرکی؟ په دې کې شک نشته چې فساد اوس لکه د نفس په څیر چې په تن کې وي فساد په افغانستان کې داس خپل ځای نیولې دي او ځای پر ځای شوی دي.
نفس په شان او که فکر کوئ چې د ویروس په شان
نه نه دا فساد نه یي څوک کارم نه کوي په دې باندې باید پوهیږو چې کچیر فساد نه وي ټول بخپل ادارات لکه او زیبه بخپل کورو بکشینی خو دم دې فساد په امید د کور نه راوځي او دفتر ته ځي اکثریت کسان ټول نه یادوم. دا به حتمان د کندهار په ولایت کې ولې شي د کندهار ولایت یو سرحدي ولایت دی. کندهار ولایت یو قوي ګمرک لري مالته ادارات همداسې مهم ادارات چې د خلکو نفوس هلته لکه والی صاحب چورته اشاره وکړه زیات دی د خلکو ستونزې زیات دي او خلک ډیر دولت ته مراجعه کوي راځي نو حتما فساد کې شک نسته دا ستا په د کندهار په ولایت کې او د فساد په څنګ کې موږ نور ستونزې هم د کندهار په ولایت کې لرو. شاید د کندهار خلک کچیر زما ژغاوري را سره وي منی او د تایید کې چې په کندهار کې واقعا هم د فساد په څنګ کې نور ستونزې هم موږ لرو. یو خو د کجکی د برق موضوع و چې والی صاحب ورته اشاره وکړه چې په خپل د کجکی د برق امنیت ډیر هم دی چې خپل د دولت د خواصخه لکه خلک چې شکایت لري اکثریت د بل پیسې یا د پیس پیسې مخالفینو ته ورکول کیږي چې اوغو دې ته اجازه ورکړي چې دغه کم وخت کې چې د کم برق لري ډیر کم د دې د برق اجازه وي او یا د ملي اردو یا د پولیسو څونی سرتیری پر دې باندې قرباني کیږي څونی د دې برق د پاره چې د کندهار شاریان یو سات یا نیم سات برق ولري قربانی ورکی دغه ډیره مهمه ده. او بل په کندهار کې د دولتي اداراتو د بستونو خالیوالی دی چې هلته اکثریت بستونه خالی دي. مامورین په لکه څنګه چې ضرورت دی د کندهار د ولایت خلکو د پاره چې په اداراتو کې باید قوي مامورین ولري او ټول بستونه ډکو سیالته بستونه خالی دي د کندهار په ولایت کې اکثریت یعنی چې څو میاشتې مخکې د کندهار ولایت د خلکو شکایت یو دا و چې زموږ کمیسون ته کړی وو او د کمیسون ته راغلی و نو دی ویل چې د کندهار په ولایت کې تقریبا 800 بسته د مامورینو د خالی دي الته او که خالی هم نه وي دوه دوه کسان بسته معرفي سوي دي چې یو خپل د کندهار د ادارې د خاصه خالته معرفي کیږي د رئیس یا د مدیر په صفات باندې او یو د کابل څخه د رئیس جمهور په حکم باندې یا په فرمان باندې حل تزی او وظیفه اشغالی چې دا لوی مشکل دی د کندهار د خلکو د پاره یو سرخوږی دی یلته چې په اداراتو کې کله څوک کار لري ورزی او په اداره کې یا رئیس وی مامور نه وی یا مامور وی او رئیس نه وی دغه ډیر دغه مسله د کندهار د خلکو د پاره. بل کندهار یو زراعتي ولایت دی د دالې د بند موضوع ډیره مهمه موضوع ده د کندهار د خلکو د پاره د کندهار د ولسوالۍ د اوسیدونکو د پاره چې وګوري اکثریت چې مخکې کوکنار کړل اوس ودې ته راضی سوی دي. اکثریت ولسوالۍ کې خلک چې هغه د کوکنار پر ځای باندې نور غذایی مواد وکړي، لیکن دوی اوبو ته صحیح لاسرسی نه لري.